احمد شبریم دا توبه جو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کو ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې په سرمشي کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. وړاندې د دې جزئیات اورېدلی شئ. د غزنی یو شمېر ښاریان امنیت ته خوشحاله دي.
خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځېدلی سي، سفر کولی سي.
د کندهار ښار ته مو هم ورولو، هلته امنیتي موانع لرې شوي.
د ښار یو څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول.
د خوستیانو بیا دا اندیښنه د سره شریکوو چې وایي که وضعیت سم نشي، اقتصاد به نور هم پسې خراب شي.
فکر نه کوم چې نور پانګوال تر پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاسه ورکړي او فرار به کړی وي.
تر خبرونو وروسته د دې ټولو موضوعاتو جزئیات اورېدل شي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. طالبان په پروان کې د داعش د غړیو د نیولو خبر ورکوي او د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اوربند له شوې وړاندیزه انکار کوي. د خبرونو تفصیل. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وای هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو. دا ما واضح ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي، موږ ټولو ته زیان رسولی شي، نو باید مخه یې ونیسو.
له شاوخوا درې اونیو راهیسې لکه چې طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې، هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی، ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان د خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش له یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاریکار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې. د دې ډلې یو غړی وشلی او څو تنه یې نیولې دي. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چاریکار کې د دوی د ساتونکو پر یوه موټر د چاودنې په تړاو یې د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شغلی کریمی په خبره لنیول شو یو کسان وی د داعش دغه پټنځای په اړه معلومات تر لاسه کړی وو. هغه ونه ویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي. د راپور له مخې په چاریکار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي، تر هغو به د دې هیواد میلمنې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کېږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنجشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلۍ الوتکه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسي څخه پورته شوې وه. له بلې خوا د یونان صدراعظم کاریاکاس ویلي چې د افغانستان د وضعیت له خرابېدو سره به یې هیواد پرېنږدي چې د 2015 کال د کډوالۍ بحران بیا تکرار شي. هغه ویلي چې یونان به اجازه ورنه کړي چې له کنټروله وتلي د افغان کډوالو یوه لویه لړۍ پرې ورماته شي. په 2015 کال کې نږدې یو میلیون پناه غوښتونکي چې زیاتره یې د سوریه، افغانستان او عراق اتباو د ترکیې له لارې یونان ته داخل شول. اوس د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته پر اروپا د افغان کډوالو د ورماتېدو یوې بلې لړۍ ته اندېښنې زیاتې شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سرعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره په خبرو دی چې اوربند وکړي. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته په یو بیان یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې ویان په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو غږ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل لورته د پاکستانی طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اور بند وکړي. د حفیظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل ورځنی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډ شیرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي. ټاکل شوې چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. میرمن شیرمن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستانه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیاوړي شراکت غوښتنه کوي. هغې له اسلام آباد ته وغوښتل چې له توپیر پرته دي د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې مناسب اقدام وکړي. د ګورجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخیل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمعه له طبیعت څخه له راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګورجستان صدراعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون وویل چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی. په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 244 کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوی چې دوی نن د شوراګانو د 200 چوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. دا خبرونه او سجی رڈو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د دې اونۍ په خپل سر مشتیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د سازمان له اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړې چې د افغان کډوالو لپاره دې پر یو هر اړخیز پلان کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي یو هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي هیوادونه باید د کورنیو د یو ځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي تر څو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپلې کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسناد او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مسلانو او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پوهنتونونو او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د دریم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کیږي نه استول کیږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقوقو په شورا کې د سبان د څلوېښتو هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده بلري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا طالبان وویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي لاغه وروسته چې طالبانو د غزنی شار نیولی، امنیت پکې ټینګ شوی او د غلاو کچه کمه شوې ده. دوی له طالبانو یو لړ غوښتنی هم لري. په دې راپور کې سره ور
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی وایي په ښار کې ورسره د غلاو کچه هم کمه شوې او ترڅنګ خلک کولای سي چې شپه او ورځ په ډاډه زړه له هر ځای څخه هر ځای ته سفرونه وکړي. دوی وایي که څه هم تر یوې اندازې خلک بے وزګاره شوي او ګرانی هم زیاته شوې ده، خو بیا هم خلک په ډاډه زړه خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. 25 کلن جمعالدین د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکی دی. د پدیر آزادی رادیو ته وویل
د کوم وخت طالبان وخت رسیدلی د لاغه رهیسی په غزنی ولایت کې امن د غلاوی نسته، ترورونه مخکې ترورونه کېده، ترورونه نسته، خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځېدلی سي، سفر کولای سي، هیڅ کوم مشکل نسته.
عبدالباری حمیدی هم 28 کلن ځوان او د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حمیدی زیاتوي په خوا چې به کله له غزنی مرکز څخه خپل کلی ته تګ راتګ کاوه نو له ډېرو ستونزو سره مخ و، خو اوس هغه ستونزې له منځه تللې دي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پښې کېده ده. خلک ډاډه زړه باندې خپلو کارو ته ځي. ښار کې وضعیت نورمال ده، منظم ده. تر ډېره بریده د غلو مخه نیول شوې ده، د بې بندوباري مخه نیول شوې ده. خلک په یو داسې شکل باندې بازار ته ځي چې د دې احساس نه ورسره سویر دي وکړي. یوازینی مشکل چې ده اقتصادي مشکلات دي خلکو.
ځینې نور کسان بیا له طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې د نظم راوستو او امنیت په ټینګښت کې نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ د علیجان کلی اوسیدونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي ښه امنیت ټینګ شوی، خو نورو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.
له طالبانو وروڼو څخه مې دا هیله ده او دا مې ارزو ده جنې له اوله سر خو شکر ده الحمدلله په دې وطن کې ډېر آرامي او ډېر سوکالي راغلی ده. موږ ډېر په دغه امنیت باندې خوشحاله یو. توجه غواړو، باید توجه ورته وکوي.
کله چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان په ډیری سیمو خپل حاکمیت ټینګ کړ، نو له هغه وروسته یې په وار وار په خپلو اعلامیو، خبرپاڼو او ویناوو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت او د غلاو د مخنیوي ډاډ ورکړ.
د غزنی له شاره د کندهار ښار ته مخه کوو. د کندهار ښاروالي د دغه ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لرې کړې دي. د کندهار اوسیدونکي د موانعو په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانعو ښاري نظم خراب کړی وو او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړې وي. په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. بس خدای یې وکړي چې دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغې، بس دا چې نړېدلې دي او چې په مینو دا سوي دي.
محمد اسماعیل د کندهار شهر د څلرمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سوي وې هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې سوي.
بیا بله خلکو ته ډېره اسانتیا دغه کړې ده چې پخوا پر اوږدو لارې سره تلل، اوس د لارې سره لندې سوي دي، دغه سوي دي، سره سمې سوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، له کورو مخ تېر شوې، عمومي سړکان یې بند کړي وو، هغه لارې د خرڅې د
د کندهار شاروالی مرستیال حاجی رحمت الله وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانی و د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکره شروع کړې دی، ټول هغه د امریکایانو هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن دپاره د ورانېدو دپاره کوم خښتې جوړې کړې وې، شل کاله تېر شول، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، پیداورونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوم. موږ الحمدلله دا ټوله پورته کړی دی، پیداورونه مو صفا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ غزیدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وړاندې به واوري چې قزاقستان او قرغزستان له افغانستان سره چې طالبان پکې واکمنان دي څرنګه روابط غواړي. خو دمګړي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بشر حقوقو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا لیکنه د افغانستان د تیارې ساعت او طالبان باید پوښي چې موږ څارو تر سر لیک لاندې خبره شوه. د مقالې لیکوال روټ پولارت د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر شاهزاد اکبر څرګندونې راخستی چې تیر دوشنبه په آنلاین غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته ویلي طالبان په خوانی افغان سرتیری او د هغوی د کورنۍ وغړي ځوروي. ورسپانه د شاهزاد اکبر لخلیوی چې طالبان خبري اعلان شکنجه کوي او خزو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري او صحنه ته راووځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د هم ویلي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې په اجباري ډول یو شمیر هزار ټبره لخپل سیمو په زور استلو ته اړ کړي. هغه اوسنۍ وضعیت د افغانستان لپاره نه هیلونکي وخت بللی او زیاته کړې ده چې په دغه تیارو شیبو کې باید د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د شورا غړي په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي. طالب ویندویانو بیا ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي. د نیویارکر ورسپانې د خپل ورځنیو نظریاتو په برخه کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو تبصره کړې. دا لیکنه د افغانستان او د ملامتۍ راستنیدونکو پښتنو تر نامه خبره شوې ده. د تبصرې لیکوال روبن رایټ کاغلی چې امریکایي لوړپوړو جنرالانو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ماتې او ولسمشر بایدن سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د اختلاف خبره منلې ده. لیکوال وایي چې خبره شوی شواهد د ولسمشر بایدن او جنرالانو ترمنځ د اوږدې مشورې خبرې افشا کړي چې ښکاروي دغه پوځیانو په افغانستان کې د 2015 سرتیرو د پاتې کېدو وختونه کړي وه. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنډکام قومندان جنرال کینډ مکینزی ویلي چې دغه سرتیرو د پاتې کېدو وختونه اساسا د دې لپاره و چې د افغان پوځیانو او د افغانستان د دولت رواني ملاتړ وکړي، چې د دې په خبره دا مسله تر نظامی ملاتړ مهمه مسله وه او په کابل بلکې ټاکل شوی هیئت توانیدلای وای چې طالبانو سره د انتقالي حکومت پر سر توافق ته ورسیږي. د دغه پلان لمخې ناتو او امریکایي ځواکونه د باګرام هوایی اډه کې پاتې کېدل او وتل به یې پاینده کې پر اوزاو د سولې په راتو پورې تړلی وو. د ګارډین ورځپانې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ په اړه مطلب خپور کړی دی. د مقالې لیکوال ایما ګراهام هریسون د هلمند له مرکز لشکرګاه ښار څخه لیکنه کړې. لیکوال هلمند ولایت د مثال په توګه راخیستی دی او ویلي دي دغه ولایت کې هلکان له څو میاشتو جګړو وروسته بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي دي. دوی له لومړي تر دولسمو ټولګي ښوونځیو ته د تګ اجازه لري، خو پر نجونو ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې ښوونځي پیل شوي او پر نجونو محدودیتونه لګېدلي، خو لا هم ښوونکي پرته له دې چې تنخوا ترلاسه کړي خپلو دندو ته حاضرېږي. هغې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملالۍ ښوونځي د یوې ښوونکې خبرې راخیستې چې وایي زما کور په بمونو ویجاړ شو، حتی زما بوټان ټوټې ټوټې شول، خو لا هم لیواله یم چې دندې ته راشم.
د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په نسبت قزاقستان او قرغزستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې په ځنډ خپل دریځ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو استازیو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او ورسره یې د سوداګریزو اړیکو د دوام ژمنې وکړې. د دواړو هیوادونو مشرانو د تیرې میاشتې په لومړیو کې چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو څو اونۍ تیرې شوې وې، د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
قزاقستان او قرغزستان د خپلو ګاونډیانو په پرتله یو څه زیات وخت ونیو چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، د دغه واټن ګټه دا ده چې نور سلطان او بشکک په افغانستان کې د پیښو په وړاندې هغومره ژر غبرګون ونه خود چې د دوی ګاونډیانو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څرګند کړ. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د قزاقستان او قرغزستان د حکومتونو استازو بالاخره له طالب چارواکو سره وکتل او داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو حکومتونو په اوس وخت کې داسې یو سیاست غوره کړی چې له لرې افغانستان سره اړیکې وساتي. د تیرې سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې چې طالبان نږدې پر ټول افغانستان واکمن شوي وو، د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف خبرداری ورکړ چې قزاقستان ته پکار ده چې تر ټولو یې و بد حالت ته تیاری ولري. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت له موږ غواړي چې پر خپل پوځي صنعتي کمپلیکس او پوځي دکتورین بیا کتنه وکړو. خو په هر صورت توقایوف د سپتمبر په 9 وویل چې قزاقستان چمتو ده چې له افغانستان سره اړیکې ولري. توقایوف دغه راز د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 12 د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې هم په افغانستان کې د طالبانو له نوې ادارې سره د غیر رسمي اړیکو د ټینګېدو ملاتړ وکړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 16 په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې سفیر عالمجان حسن ګلدیف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغې کتنې په اړه طالبان وویل چې دواړو لورو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او یادونه وشوه چې قزاقستان افغانستان ته غله، اوړه او تیل صادروي او همدارنګه بشري مرستو ته هم چمتووالی ښودلی. د قزاقستان د کرنې وزارت وویل چې افغانستان ته د غلو او اوړو صادرات بیرته پیل شوي دي. د قرغزستان ولسمشر صدر جپاروف هم د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. نوموړي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 16 د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت کولی شي د دې سازمان د غړو پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. خو د قرغزستان حکومت د سپتمبر په 23 د هیواد د امنیت شورا د مرستیال طلعت بیک مصدیکوف په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د کتنې لپاره کابل ته واستاوه. مصدیکوف په 1991 کال چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې وو، د ژباړونکو په توګه کار کاوه او حمید شوروي د سلاکارانو په هغه ډله کې کار کاوه چې فعالیت د افغانستان په قبایلي او سرحدي چارو متمرکز وو. د نوموړي په مشرۍ پلاوي کابل ته بشري مرستې هم له ځان سره یوړې. مصدیکوف د سپتمبر په 23 د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې د قزاقستان او قرغزستان له استازو سره په کتنو کې پر سوداګریزو اړیکو ډیر تمرکز کړی او دغه راز هغوی ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د تنظیم او ترسره کېدو لپاره کار واخلي. د ته په پام چې ښایي د قرغزستان او قزاقستان یو شمېر اتباع په افغانستان کې په زغدریزو ډلو کې وي، خو د راپورونو له مخې شمېر په دغو ډلو کې د ازبکستان او تاجکستان د اتباعو په نسبت ډېر لږ دی. پر دې سربیره د جماعت انصار الله اسلامی جهاد اتحاد ډلو په څیر او هم د ازبکستان د اسلامی غورزنګ IMU سخت دریځ چې په خپلو هیوادونو کې د حکومتونو د نسکورولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې هیڅ یوه داسې ډله نشته چې په ښکاره یې د قرغزستان یا د قزاقستان د حکومتونو د نسکورولو اعلان کړی وي، خو دغه دواړه هیوادونه لیواله دي چې له افغانستان خپل قومي اقلیتونه وباسي. قزاقستان د سپتمبر په 9 په افغانستان کې میشت 15 قزاقان له دې هیواده وایستل، خو تر اوسه په افغانستان کې میشت هیڅ یو قرغزی له کله چې طالبان واک ته رسېدلي نه دی ایستل شوی. قزاقستان او قرغزستان د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو په لرلو سره هیله مند دي چې له افغانستان سره بشري مرستې او د سوداګریزو اړیکو لرل به له دې خوندي کړي چې د دې هیواد وضعیت پرې ناوړه اغیز ونشیندي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
حاصل رډو په منځني سبا 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په خصوص کې د کارخانو او فابریکو مسولین او صنعتکاران وای د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشټون له کبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواټ سره مخامخ دي. مسولین وای که حکومت یې د نیمګړتیا او لری کېدو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بلخوا طالب چارواکي وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. نور په دې راپور کې
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو لارې پیسې ونه لګل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کوو. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه مونږ ته صدرېږي ارسي په غه رقم په اوس حالاتو کې په غه رقم یې مونږ په خام مواد او غه رقم ګمرک وخولي په دې کې باید مونږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیه مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایع او قانونو خونی رئیس ګلزالی جاننزوی وای کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځيږي موږ صنعتکارون به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانه به ودرېږي، هغه خلک ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمينه برابر کړې دو هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لوی سوار کړي او فرار وکړي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمینه برابره شي. مونږ فابریکې پلس حالت ترونه شي پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکیم.
بلخوا طالب چارواکی وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکونو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایتي ادارې په واسطه کوي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر ارتیا ور پیسې برابر کړي.
یاد دی وی په خوس کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې طالبان ویلي دي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر د وخت اساسي قانون به پلی کوي، خو هغه مادي به ترې لرې کوي چې له اسلام سره په ټکر کې وي. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث وړاندې کړو، 8:30 دي لنډ خبرونه لرو. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وایي هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش ته یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا کسان پرون په چاریکار کې نیولې دي، خو د دې کسانو شمېر څرګند نه کړ. خو دا خبره یې وکړه چې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې ده، د دې ډلې یو غړی هم وشاله دی. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي 26 ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي، تر هغو به د دې هیواد میلمنی وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سر ریاست عمران خان دا ادعاوی رد کړي چې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی ویندی شیرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاوره کې د ترستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي او ټاکل شوې چې روانه اونۍ نوموړې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړه شي. د ګورجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي او په قطر کې د لومړي ځل لپاره شسو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 204 اتیا کاندیدانو له ډلې 28 شسې دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. طالبان وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهي د اساسي قانون هغه برخې به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. دا قانون په 1343 لمریز کال کې تدوین شو او طالبان ویل دي چې دا قانون به د عبوري حکومت د دورې لپاره وي، وروسته به بیا دوی خپل اساسي قانون جوړ کړي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته درو پیژنم، په دې اړه راپور لرو.
یو نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټوله افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوی، د ښځو حق هغه رقم چې اوسنی اساسي قانون کې دغه څه نه و. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون، کوم چې د دوی په خبره د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي، تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 11 فصله او 128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون لمخې د دولت درې قواوې اجرائیه، مقننه او قضایه تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا اتایدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل سوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل سوی وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي سوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه متي الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغسې یو نیمبند قانون چې د آزاد مظاهر شاه دی و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مسله ته ذکر و هم ده، اوس ازادي بیان چې مثلا خلک ولسی غواړي، هغه د ازادي بیان په قانون اساسي د آزاد مظاهر شاه کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه ده په ډاګه کړي چې د دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیري تدوین کې، ترتیبی کې، تنظیمی کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ سوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 کال قانون و.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهي د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسي، پوهاند وزیر ساپی د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزایی میلمنو خپرونې ته شرغلی. لومړی به ورشم پوهان ساپی ته، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي اصولو سره لکه څرنګه چې ویل شوي دي په کومه برخه کې په ټکر کې دی؟
په اساسي قانون د ظاهر شاه د وخت کې د 1903 یا 1904 کال چې هغه تر حده تطبیق هم شو، هیڅ داسې ماده په ګرلیکو پیدا کولای چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې اوسي. منتها که څوک ډېر زرابیني عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کړو، خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهانی د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیون او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق دی د بشریت باندې، په هغه کې ځینې مواد پیدا کړي چې هغه د شریعت سره ډېر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي یا ریزرویشن ورته ولري.
پوهان صاحبای، د نشتې نیمې پیړۍ د اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
دې کې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځې په شرایطو سره مطابق راولي. خو دوی هم وایم په خیال چې په موقت ډول خودلی چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما دغه پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي، تایید شي، هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته. او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو دیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیت ژوند ته ټولو ته اجازه و، یعنی ټول هغه بشري حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو شی چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړ، هغه د احزاب قانون و چې پیشبنی ورته کړې وه چې احزاب باید وي، مگر توجیه یې نه کړ هغه قانون چې قانون د احزابو پاس شي او براله منځته راغلي وای
مننه. آغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخته ده چې تطبیق کړي؟
هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې موږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوي، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي. او د دې تر څنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه یې په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې منع شوي هم نه دي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نه شي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپله د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه ده چې په هغې باندې اوس ملغا ده، مریول اجرا نه شي کېدی. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا هغه شیان دي چې په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانه شي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم پلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کم خاص اغیزه ولري.
د فرضی صاحب نظر به هم واخلم. فرضی صاحب، اخلی بارکزی د افغانستان روسي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، اساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
یو خدای چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټول واک وو، واجب الاحترام غیر مسؤل وو. سره له دې چې په 1928 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤل وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دوه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور د افغانستان په 2020 اساسي قانون کې انتخابي وو، او د درېسال وختم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه وو. درېمه خبره دا و چې د صدر اعظم شتون او نشتون وو. کچیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندې کی، باید له یو فرمان لمخې دا قانون، دا اساسي قانون لغوه، او هغه اساسي قانون بیا راجواندې کی، بیا پس لاغې نه کولای شي چې هغه کې تعدیل راوړي.
طالبان په خپل تیر دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو لوی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکړ.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12/14 په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2001 کال پورې د نافذ قانون په اړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سره شریکو.
طالبانو په 90 کلونو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1993 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثنا دغه موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په وخت کې په 1415 او یوم کال کې د هود په 14مه باندې په 12مه غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو د هغې په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغې فرمان کې راغلی دي چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړېږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړېږي او یا به هغه ادارې چې د یوې بلې ادارې مربوط کېږي تر هغې پورې تړل کېږي، لکه د افغانستان د راډیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپلو مربوطه ادارو پورې لویه څارنوالي تر عدلیې پورې مربوط شوله، د تلویزیون او د راډیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شوله او داسې نور.
استاد صفای، د طالبانو په تېره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډېر انتقادونه کېږي چې هغه قانون دوی لکه څرنګه چې په کار وو تطبیق نه کړو، نو دا ځل تاسو څومره هیله لرئ چې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تېرې دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهرشاه تطبیق نظر نه دی کړی او تطبیق کړی نه دی، ولی چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادی ورکړ شوی و تر یونیورسٹی پورې درسونه خپل ول ولی د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنکیانو بند و، پوهنتونو ته نه شول تلای، کارو ته نه شول تلای. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځل چې دوی راغلي دي او تجربه یې هم دی، شلو کالو کې چې تیره کړله بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به لږ ذره زیات شوی دی نفوس مقابل کې و د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، هر دغې نه په رسمیت نه پېژني. نو دوی هم همدې ښه کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهرشاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته او هلکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي او هم انتخاباتو پرنسیپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا شیان نظر کې نیولې دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول دپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول.
مننه. اخلي پارکسي، تاسو څومره هیله من یاسي چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپل دی وځکی، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري، قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دی چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد د حکومت د دولت د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. متاسفانه موږ د سې ګنګوسې شته دی چې ګویا په افغانستان کې به هغه سې نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یوه ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیتونه به هم د هغوی د خوا څخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخابات ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه درېږي. تاسو